لور بجیدی السلام علیکم قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مزه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې یو ساعت دوام کوي د کندوز د تېرې شپې د خونړۍ پیښې په اړه وروستي معلومات درکوو او همداراز د افغانستان د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه وروستي خبرونه او راپورونه درته خپرو. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ مهمو خبرونو ته چې فریده هوټ سیفی وړاندې کوي.
ناټو په کندوز کې تیره شپه د بمبارد خبره تایید کړه. د امریکا د پوځ مشران وایي په افغانستان کې وضعیت عاجل دی، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي کار وکړي. او ایراني مقامات وویل د ایران ستر مذهبي مشر د پارلمان پر وکیلانو ټینګار کړی چې د جمهور رئیس احمدی نژاد لخوا وړاندې شوې کابینه تصویب کاندي. د ناټو ویاندې لورا وینرا سوشي بمخ کې ازادي رادیو ته وویل چې ناټو تیر شپه پر کندوز بمباري کړې ده. هغه ویل د ناټو ځواکونو هر کله هڅه کړې چې د ملکی خلکو له تلفاتو مخنیوي وکړي او اوس دوی د کندوز د پیښې په اړه تحقیقات کوي. هغه د پیښې په اړه نور جزئیات بیان نه کړل. راپورونه وایي تیر شپه د کندوز په چاردرو ولسوالۍ کې د تیلو د دوو ټانکرونو په چاودنه کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې چاودنه هغه مهال رامنځته شوې ده چې طالبانو د ټانکرونو وتښتول او بیا یې د ټانکرونو تیل د یو کلي د اوسیدونکو پر خلکو ویشل. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری نن ازادي رادیو ته په دې اړه وویل
دواره د ټانکر چې تیل پکښې بار و د مسله شورشان لخوا د علی آباد ولسوالۍ په لاره کې درول سوي دي او وروسته له دې چې دواړه موټروانان ور وژلي دي، دواړه موټر یې تښتولي دي. د لارې په اوږدو کې دا ټانکرونه له دغو مسله شورشانو نه د دریاب په منځ کې بند پاتې دي او دوی په دې نه دي توانېدلي چې دا ټانکرونه انتقال کړي. په همدې حالت کې بین‌المللي ځواکونه تیاره راپورته کړې ده او پر دوی باندې بمبارد کړی دی چې د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ ویل کېږي چې له 500 نه ډېر مسله شورشان وژل سوي دي او له 100 نه ډېر نور زخمیان دي.
که څه هم چې عام خلک وایي ملکیان په دې پیښې کې وژل شوي، خو د کندوز د امنیت قومندان وایي زه د خبره نه تاییدوم چې په نیمه شپه کې به عام خلک د پیښې په ځای کې وو. هغه وایي وژل شوي کسان ټول مخالف وسله وال وو. په افغانستان کې میشت هسپانوي ځواکونه وایي د یوې جګړې په ترڅ کې شاوخوا 14 مخالف وسله وال وژلي دي. د هسپانیې د دفاع وزارت ویلي په دې جګړه کې چې هرات ته نږدې د سبزک کوتل په سیمه کې پیښه شوه او د شپږ ساعتونو پورې روانه وه، د دوی سرتیرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. هسپانیه په افغانستان کې شاوخوا 800 سرتیري لري چې له نیمایي زیاتو سرتیري د افغانستان د ترسره شوو انتخاباتو لپاره د امنیت ساتنې په برخه کې هم مرسته کړې وه. تکل شوې ده چې د اروپایي ټولنې د وویشتو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن دوه ورځنۍ غونډه پیل کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو په همدې د خبرونو په دوهمې برخه کې اوریدل شي تر لږ ځنډ وروسته. ایرانی مقامات نن وویل چې د ایران ستر مشر آیت الله علی خامنه‌ای د پارلمان پر وکیلانو ټینګار کړی چې د محمود احمدی نژاد لخوا وړاندې شوې کابینه تصویب کړي. د پارلمان محافظه‌کارو غړو پرون له 21 پیشنهاد شو وزیرانو څخه 13 تصویب کړل. دوی بیلابیلو وزارتونو ته دوه پیشنهاد شوي، خزی او د انرژي د وزارت لپاره د احمدی نژاد لخوا پیشنهاد شوي کس رد کړل. اسنا خبری آژانس د پارلمان د ویاند محمد رضا بهنور قوله ویلی که چرته پرون چې پیشنهاد شو وزیرانو ته رای ورکول کې دی، خامنه‌ای د پیشنهاد شوی لست ملاتړ نه وکړي نو اته یا نه کسان به رد شوي وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او ارجنټاین د ایران د دفاع د وزیر په توګه د احمد واحدی د ټاکلو په اړه د دغه هیواد د پارلمان موافقه غندلې ده. واحدی د دغه هیوادونو لخوا په 1994 کال کې د بونس آیرس د یهودانو په مرکز کې په بم ایښودلو چې په چاودنه کې اته 50 کسان ووجل شول تورنده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایندو ویل تهران د دفاع د وزیر پتوګه د یو مشکوک تروریست په ټاکلو سره شاته تللی. د غرض د ارجنټاین هغه سرنوال شه د بونس آیرس د دغه بمی حمله تحقیقات کوي. د ایران د دفاع د وزیر پتوګه د احمد واحدی ټاکنه د خپل هیواد په قضایي ځواک او د قربانیانو د کورنیو په مخ څپېړه بللې ده. واحدی پرون د ایران د پارلمان د 220 غړو موافقه ترلاسه کړه. ایران د بونس آیرس په بمی پیښه کې د دغه هیواد لاسلري رد کړی دي. ټاکل شوی دی چې د اروپایي ټولنې د 20 غړو هیوادونو د بهرنیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو غونډه نن پیل شي. د سویډن په پایتخت ستاکولم کې چې د اروپایي ټولنې د ورې مشري په غاړه د تمه کیږي چې دوی به په د ایران د اټومي پروګرام پر سر د بیا خبر اترو د بیا پیلیدو په اړه خبري وکړي او ایران به د توه څوي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبري وکړي. نن چینایي پولیسانو د چین د جنوبي ښار شینجن په مرکز رومچی کې د سلګونو مظاهره کوونکو مخاوني ولا. د سیمي اوسیدونکو وایي چې ډیر شمیر مظاهره کوونکو د چین د هاند قبایلی ډلې څخه وو او دوی په خپل ښار کې د پرلپسې مظاهره وروسته د امنیت دروستو غوښتنه کوله. د ازبکستان پولیس وایي دوی درې تنه مخالف وسلوال چې له هیواد څخه د باندې روزل شوي وو تیره اونۍ د دې هیواد په پایتخت کې وژل. د خبره د ازبکستان د حکومت پلوه خبری رسنیو لخوا نن خبره شوې ده. وایي چې یاد شوي کسان تیره شنبه د پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوي دي. شمالی کوریا اعلان وکړ چې دغه هیواد د یورانیمو د غنی کولو وروستۍ مرحله ته داخل شوی دی. دغه پروسه شمالی کوریا ته دوهم ځل لپاره د اټومي وسلو د جوړولو لپاره زمینه برابروي. د شمالی کوریا دولتي خبری آژانس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دغه هیواد د پلاوی هیئت د یو لیک په حواله خبر ورکړی چې د یورانیمو د غنی کولو د پروسه پر شمالی کوریا د وروستیو سختو بندیزونو په ځواب کې ترسره کیږي. ملګرو ملتونو په شمالی کوریا باندې د تیرې می میاشتې د اټومي ازموینې له امله نور بندیزونه ولګول. او د لویدیزی موسیقي نومیاله سندرغاړی مایکل جکسن چې د 50 کلونو په عمر دوه میاشتې مخکې مړ شو ګومان کیږي چې کومه دوایی په ډیره اندازه اخیستې ونند امریکا په وخت سهر د وخته ښخ شو. جکسن له لسنجلس څخه د باندې د خپلو خپلوانو لخوا خاورو ته وسپارل شو. دغه کورنۍ او شاوخوا 200 بلل شوي میلمانه د مراسمو ته راټول شوي. د لسنجلس قانوني ډاکټران حکم کوي چې هغه په قتل رسیدلی. پولیس په دې ارتباط د څو ډاکټرانو په باب څېړنه کوي خو تر اوسه پورې د جکسن د مرګ په ارتباط کوم یو په جنایي جرم نه دی تورن شوی. او یو خبر په لنډو چې د عراق صدر اعظم نوري المالکي د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه په رسمي ډول غوښتنه کړې چې په بغداد کې د تیرې میاشتې د بمی حملو په اړه چې 15 نوی تنه پکې ووژل شول تحقیقات وکړي. د اگست په 19 نیټه د عراق په مالیه او بهرنیو چارو وزارتونو او نورو مهمو ودانیو باندې حمله په روان کال کې په یو ورځ کې تر ټولو زیاته مرګ شوبله واړوله. دا د ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
ازادي رادیو ته غوږی چې د سهار له 8 د ماښام تر 9 خبريږي. تروان خبرونه په دوام کې به په کندوز ولایت کې د تیر شپې پوځي عملیاتو په اړه وروستۍ حال درکو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان فکر کوي چې وژل شوي کسان ټول وسلوال دي.
سوال دلته دی چې په حمله کې په دې منطقې کې څه ویده دا یو ځنګل دی او دلته دریا ده. نو د دونیو بجو په شاوخوا کې د شپې ملکي کسان دلته څه کول؟
په هیواد کې روان امنیتي وضعیت ته کتنه کوو او بیا به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی چې په روانه اونۍ کې په لغمان ولایت کې په انتحاري حمله کې ووژل شو د هغه جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه. او د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزي د نیویارک ټایمز رسپانې هغه تورونه رد کړي چې وایي د خپل ورور حامد کرزي په ګټه په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې.
دا خبری ټوله بیا اساسه دي. اصلي موضوع دا ده چې دی هر څه مصارف شي د بلا بلا صافي سي وي دي له مصارف ونه کړ دي نمائندگان و نه ستول دي یي ځکه ناظر نه ستول.
په پای کې د ازادۍ او اوریدونکو په اونیس پروگرام کې خپل او د خپل دوستانو پیغامونه اوریدلای شي. سمو کاګلا ازادۍ رادیو اوري. د کندز ولایت د چاردرو او علی آباد ولسوالیو ترمنځ د ناټو د تیر ماښام په هوایي بمبارۍ کې ویل کېږي چې لسګونه کسان وژل شوي دي. ناتایید شوي راپورونه وایي پیښه وروسته له هغه وشوه چې طالبانو له هغو دوو ټانکرونو تشول پیل کړل چې د ناټو ځواکونو ته یې تیل وړل او دوی په لاره کې غنیمت کړي وو. اوس د افغانستان د دولت او ناټو چارواکي وایي چې وژل شوي کسان ټول د طالبانو کسان وو. په دې اړه احمد شیبر د نړیوالو خبري اژانسونو راپورونه کتلي او همداراز د افغانستان کې د ناټو د میشتو ځواکونو د ویاندې اواز راخیستی. احمد شیبر په استودیو کې راسره دی او په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن ژمنه وکړه چې په کندوز کې به د شوي پیښې څیړنه وکړي. راسموسن په بروکسل کې شیبه مخکې خبریالانو ته وویل د افغانستان خلک باید پوښتي چې موږ د دوی حمایت کوو او د دې پیښې تحقیقات به داسې پیل شي. د دغو تحقیقاتو په اړه لورا وینټر په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو ویاندې ازادي راډیو ته وویل.
This is what I can say about the incident in Kunduz.
د دې پیښې په اړه چې په کندوز کې وشوه باید ووایم چې په دې مسلې کې موږ لاس درلود او موږ له ټولو لازمو امکاناتو استفاده کوو څو د ملکیانو د وژنې مخه ونیسو. د پیښې تحقیقات پیل شوي دي. موږ له افغان مقاماتو سره په ګډه د پیښې تحقیقات کوو. د کندوز کابل لوی لارې پرون ماشه مسلوالو علی آباد ولسوالی ته چیرمه د مرخیلو په سیمه کې دوه ټانکر چې ایساف ځواکونو ته تیل انتقالول وګرځول او د کندوز د امنیتي چارواکو په وینا دوی غوښتل چې دغه ټانکر د چهاردرې ولسوالی لور ته ولېږدوي. خو د چهاردرې له سینده د پوري وتو پر مهال ټانکرونه هلته ونښتل. نو نړیوالو هوایي ځواکونو برید پرې وکړ او په دې پیښه کې شپږ پنځوس مخالف وسلوال ووژل. د ټپي شویو کسانو شمیر دولس یاد شوی دی. د کندوز امنیه قمندان محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټانکرونه د نجیب ترانسپورتي خصوصي سی شرکت وو او پیشه چې چیرته پیشه سوی ده هلته ځنګل وو. مخکې داسې ویل شوي وو چې په دې پیشه کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د دغو رپورټونو له خپرېدو وروسته ملګرو ملتو له ناټو وغوښتل چې د پیشې څیړنه وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د استازي ویاند پیټر ګالبریت وویل زه دغو رپورټونو ته ډېر اندېښمن یم چې د کندوز په علی آباد ولسوالۍ کې په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د استاذ مرستیال زیاته کړه چې د پیښې د ژوبلو شویو درملنه باید ډیر ژر وشي او روغتیایي تسهیلات ورته برابر شي.
د کندوز د تیرې شپې د خونړۍ پیښې په اړه راپور مو اورېده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د دې پیښې د څیړلو لپاره سیمې ته یو هیئت استولی دی. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویان زمری بشری سره پر همدې موضوع او په دې پیښې په اړه د نور تفصیل لپاره مرکه کړې ده.
د کورنیو چارو د وزارت وان خغل ازمره بشری کدا د قندوز د پیخه پرتبات باندې روسته حل راکړي چې په دغه چاودنه کې چې د ناټو د ځواکونو د بمباری او لکبل رامسته شوی ده مجموعاً څومره کسان وژل شوی دي.
په دې حق له باید تو یو چې 13 په دیو بجو په شاو خوا کې دواره د ټانکر چې تیل پکښ بارو د مسله شورشان له خوا دی علی آباد ولسوالۍ په لارې کې درول سوي دي او وروسته دی چې دواړه موټروانان ور وژلي دي. دواړه موټر یې تښتولې دي. د لارې په وجودو کې دا ټانکرونه له دغو مسله شورشانو نه د دریاب په منځ کې بند پاتې دي او دوی په دې نه دي توانېدلي چې د ټانکرونه انتقال کړي. په همدې حالت کې بین‌المللي ځواکونه تیاره راپورته کړې ده او پر دوی باندې بمبارد کړی دی چې د ابتدایي معلوماتو پر بنسټ ویل کېږي چې له 500 نه ډېر مسله شورشان وژل سوي دي او له 100 نه ډېر نور زخمیان دي.
بشری صاحب د قندوز د ځایي چارواکو په حواله ویل کېږي چې په دې کې عامه خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښته ده. عامه خلک په دې کې په څه ډول سره زیانمن شوي دي؟
بلې، موږ ته هم راپورونه را رسېدلي چې ګویا ملکي کسان په تلفاتو را اوښتي دي. د کورنیو چارو وزارت سهار وختي د قندوز ولایت له پولیسو نه یو اپراتیفي هیئت محل ته واستوه او وروسته له هغې چې اپراتیفي هیئت ابتدایي معلومات وړاندې کړه تقریبا یو ساعت دمخه یو بل لوړ پوړی هیئت لاړه منطقې ته تر څو دا موضوع په همه جانبه توګه وڅېړي او نن د ورځې تر آخره یا سبا موږ ته معلومات وړاندې کړي. سوال دلته دی چې دا حمله چې په دې منطقې کې سوې ده دا یو ځنګل دی او دلته دریا ده. نو د دونی بجو خوشاو خوا کې د شپې ملکی کسان دلته څه کول دا غو سوالونه دي چې موږ باید وڅېړو او لازم ځوابونه ورته پیدا کو او د ملکی کسانو تلفات که شتون ولري دا دقیق کو تاسو ته وایو
دغه پیښه ته په پام سره او زن نورو نام نه راپورونه په پام سره تاسو د افغانستان په شمال کې د مخالفینو فعالیتونه سره ولارځوي آیا دغه فعالیتونه الته زیاتواله مندل کې څنګه
بلې په دې ورستیو کې په بعضي ولایتو کې د شمال لکه بغلان کندوز او بعضي نور ولایت کې لیدل کیږي چې ډیر محدود فعالیتونه شتون لري ولی دا فعالیتونه به دومره د تشویش وړ نه وي او نسی کولای چې د امنیت و مخته خنډ وګرځي لکه څرنګه چې د ټول ټاکنو و مخته خنډ ونه ګرځېدل ان شاء الله امنیتي ځواکونه به وتوانیږي تر څو د دغو فعالیتونو مخنیوی وکړي او هیوادوال په ښه امنیت تامین کړي ولی دا باید هیر نه کړو چې د ولس همکاري هم ضروری ده
د افغانستان په شمالي سیمو کې د په ځانګړي ډول په قندوز او بغلان دغه سیمو کې د ځینو بهرنیو طالبانو د فعالیتونو راپور هم ورکول کیږي چې ویل کیږي چې د طاهر یولداش یو ازبک د هغوی کسان دلته فعال شوي دي دا راپورونه تاسو تاییدوي
په دې اکلا تر اوسه پورې موږ دقیق راپورونه نه لرو ولی په کار کوو تر څو معلومات لاسته راوړو شواهد او مدارک راوړو راپورونه راغلي دي چې ګویا بهرني مسلح تروریستان د نقاط تر نووتی دی ول تر څو چې موږ وننی سو او یا هم زیات دقیق معلومات لاسته راوړو په دې اکله خبرې نه کوو
په دې ته بعد باندې ست تدابیر نیول شوې دي سو مخالفینو فعالیتونه پای ته رسول شي
بله شک تدابیر شتون لري او د هر ورځې په تیریدو سره لازم اقدامات هم پلي کیږي تر څو وکولای شو دغه فعالیتونه مخنیوي وکړو ولې دا باید هیر نه کړو چې پر ملکی وسایتو پر ټانکرونو باندې عمله کم غټ کار نه دی په دغه دوه ټانکرونو کې اواز دوه کسه ډرایوران ناست و چې د موټران انتقالول دا موضوع به وڅېړو او د تدابیرو موضوع کماتره په دې اکلمو لازمه ګامونه پورته کړي او ان شاء الله کوشش به وکړو تر څو د دغه حادثاتو مخنیوي پاینده کې وسی
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند زمری بشری ول آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د کندوز د تیر شپې د خونړۍ پیښې په اړه چې د چارواکو په وینا شپږ پنځوس وسلوال طالبان پکې وژل شوي دي معلومات ورکول
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د آزادۍ رادیو ده وخت د ورځې او بخې د مازدیګر څلور بجې اولس دقیقې دي د افغانستان د ملي امنیت د ریاست د مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی جنازه نن جمعه په کابل کې خاورو ته وسپارل شوه دغه مراسمو ته د دفاع کرنې اقتصاد د کورنیو چارو وزیران او مارشال محمد قاسم فهیم او نور جګپوړي چارواکي ورغلي وو د افغانستان د ملي امنیت رئیس امرالله صالح عبدالله لغمانی زړور کس وباله چې د په وینا د خپل هیواد لپاره ستره قرباني ورکړه نور له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال په راپور کې
د ډاکټر عبدالله لغمانی جنازه د کابل په نادرخان غونډې کې خاورو ته وسپارل شو دغه مراسم ته د ځینو بهرنیو ډیپلوماټانو ترڅنګ د کابینې یو شمیر وزیران هم راغلي وو د ملي امنیت عمومي رئیس امرالله صالح مراسم ته لنډ وینا وکړه هغه د ملي امنیت ریاست وژل شوی مرستیال ډاکټر عبدالله لغمانی یو زړور او وړ کس وباله صالح زیاته کړه عبدالله لغمانی د طالبانو او تروریزم په وړاندې د مبارزې له مهمو څیرو څخه وو
فرزند برخواسته از پایگاه جهاد و عقیده است افتخار بزرگ دوم
ډاکټر عبدالله د جهاد او عقیده له مرکز څخه راپسېدل کس وو د هغه دویم ویاړ دا چې د طالبانو پاکستان او تروریزم په تور اشغال په وړاندې د مبارزه په سر کې ولاړ وو هغه کسانو ته چې ډاکټر عبدالله وژل زما پیغام دادې چې د هغه د وینې د هر ساسکي په بدل کې به په میلیونونو نور عبدالله ګان له نو انګیزو سره راپاسېږي
ډاکټر عبدالله لغمانی تیر چهارشنبه له یو شمیر نور چارواکو سره یو ځای د لغمان په مرکز مهترلام کې په یو ځانوژن کې برید کې ووژل شو په دغه برید کې ګڼ ملکیان هم ووژل شول دغه برید د ولسمشر حامد کرزي ځینو هیوادونو او نهادونو لخوا غندل شوی دی د دغه برید مسؤلیت وسلوال طالبانو منلی وو او یوازې د حکومتي چارواکو د وژنې ادعا کړې وه د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې په دې وروستیو کې د ملکیانو تلفات څو برابر زیات شوي دي له تیرو دوو اونیو راهیسې په کندهار لغمان کندوز او نور ولایتونو چونکی په بیلابیل پیښه کې په لسګونو ملکیان او ځینې حکومتي چارواکي وژل شوي دي
دا د ازادۍ رادیو د قدرمن اوریدونکو او اوس ګورو چې په هیواد کې روان امنیتي وضعیت څنګه دی په دې اړه راپورونه درته اورو د نیمروز ولایت چارواکي د کندهار فراد سړک په اوږدو کې د یو انتحاري برید خبر ورکوي او وایي چې د دې برید هدف د انګار په نوم د یوې شخصي امنیتي کمپنۍ د موټرو کاروانو د کمپنۍ په فرا کې میشتو ائتلافي ځواکونو ته د رسوونکو لوجستیکي موادو د کټارونو د امنیت مسؤلیت لري. په دې اړه نور حال له سیمې د ازادۍ راډیو د خبریال په راپور کې واورئ.
جنرال عبدالجبار پردوري د نیمروز امنیت چارو قمندان په ټلیفون سره ویلي، برید د جمعې په ورځ له غرمې وړاندې د انګار په نوم یوې شخصي امنیتي کمپنۍ په موټریزه کاروان ترسره شو.
بلې ساعت
د ورځې څه کم یولس بجې د لارام پلس سره د یوه سرف موټر په ذریعه د انګار په نوم امنیتي شخصي کمپنۍ کاروان باندې چاودنه وشوه. له امله یو کرولا موټر تخریب او درې سرتیري د کمپنۍ مړه شوه. انګار د یوې افغاني شخصي کمپنۍ نوم د چله کندهاره د فرا په لورې د ائتلافي ځواکونو د یوې اکمالاتي کاروان امنیت دندې مامورین وایي لرله. د روان کال په اوږدو کې څوک لا نور هم د طالبانو برید سره په همدغه سیمه کې مخ شوه. د پیښې مسؤلیت طالب ویان قاري محمد یوسف احمدي په غاړه واخیسته په ټلیفون سره یې له ناڅرګندځای ازادۍ راډیو ته وویل، ګڼه بهرني او افغان پولیسي وژلي خو دغه ادعای دولتي مامورین نه مني. شرفالدین ستانکزی د ازادۍ راډیو هرات.
په زابل ولایت کې چارواکي وایي چې د ائتلافي ځواکونو په هوایي برید کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای وژل شوی دی. دا چارواکي وایي چې د کسانو د کابل کندهار د لوی لارې په اوږدو کې ماینونه ښخول چې د ائتلاف الوتکو په نښه کړل. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال دواخان میناپال او په دې اړه تفصیل.
زابل د امنیت امیر ډګروال جیلانی خان فرایی وایي چې دغو وسلوالو طالبانو تیره شپه د زابل د مرکز کلات په سپینه غبرګه کې د کابل کندهار د لوی لارې تر یو پلچک لاندې چاودېدونکو مواد ځای پر ځای کول چې د په خبره د ائتلاف هوایي ځواک په نښه کړل. جیلانی خان وایي چې 15 کسان وژل شوي چې یوې پکښې قومندان ده.
خپل مولانا د خپل څلور نفر محافظین سره خدم شوي دي. جسدونه پراکدي
د وسلوالو طالبانو ویان خار یوسف احمدی د جیلانی خان خبره ونه منله، نو موړی دا وکړه چې په سپینه غبرګه کې په یو برید کې درې بهرني او د میزانې د ولسوالۍ په ټکر کې په یو چاودنه کې شپږ سرتیري وژلې دي. د زابل امنیتي چارواکو د وسلوالو طالبانو د ویان د دانا سمه وبلله. زابل د افغانستان له نارامو ولایتونو څخه ده چې کله ناکله ورځینې د نامنویو رپورټونه ورکول کېږي.
په زابل ولایت کې د ائتلاف د الوتکو په هوایي حمله کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان او د هغه د څلورو ملګرو د وژل کېدو په اړه راپور ما اورېده. د امریکا د متحدو ایالاتو دفاع وزیر رابرټ ګیټس د افغانستان د جګړې په اړه په واشنگټن کې تیره ورځ خبریالانو ته معلومات ورکړل. د افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو او همدارز د جګړې د تکتیک په اړه خبرې وکړې. د رابرټ ګیټس د څرګندونو جزئیات احمد شیبر د لویدیزو خبری اژانسونو په استناد وړاندې کوي.
په امریکا کې د روسیو خبرو شویو نظر پوښتنو له مخې داسې ښکاري چې اکثر امریکایان په افغانستان کې د خپلو عسکرو له حضور سره مخالفت کوي. خو د دغه هیواد د دفاع وزیر دا وړاندیز چې امریکایي پوځان افغانستان ته شا کړي یو مخردوي او څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي اوس پیلېدونکې ده. رابرټ ګیټس په واشنگټن کې د دفاع په وزارت کې خبریالانو ته وویل،
وی ستیل دو نات هاف اول اف د فورسز د پرزیدنت هاز اوثورایزد ان افغانستان یټ.
موږ تر اوسه ټول هغه پوځیان افغانستان ته نه دي استولي چې ولسمشر اوباما د هغوی غوښتنه کړې. همداراز موږ تر اوسه ټول هغه ملکیان چې ولسمشر غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته ولاړ شي هلته نه دي لیشلي. نو موږ اوس په حقیقت کې د ستراتیژۍ او پوځي ستراتیژۍ په لومړیو مرحلو کې یو، په داسې مرحلو کې چې د ستراتیژۍ تطبیق باید پیل شي. افغانستان ته د نورو عسکرو د لیږلو په اړه د جمهوري غوښتونکو پخواني سناتور چک هیګل خبرداری ورکړ. شغله هیکل چې د ویتنام د جګړې تجربه لري او افغانستان ته د بارک اوباما سره سفر کړی وای، په افغانستان کې د څوکونو زیاتې دل خطرناک دي. خو بل لور ته سناتور جان مکین له ولسمشر اوباما څخه غواړي چې په افغانستان کې د خپل عسکرو شمیر زیات کړي. په خپل امریکا کې ګڼ امریکایان له دې سره مخالفت کوي چې افغانستان ته نور عسکر ولاړ شي. د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس په دې اړه د پنشن بی پورس په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل،
The fact that Americans would be tired of having their sons and daughters at risk and in battle.
حقیقت دا دی چې امریکایان نور د دې ستړي شوي دي چې ځامن او لونه یې د هغې جګړې لپاره چې دوی ته عجیبه نه ښکاري په خطر کې واچوي. زه فکر کوم چې مهمه خبره موږ ته دا ده چې په راتلونکو څو میاشتو کې دا څرګنده کړو چې د ولسمشر ستراتیژي بریالۍ کیږي. د امریکا د دفاع وزیر د جګړې په ډګر کې د دې وړاندیز په ارتباط چې امریکا په افغانستان کې له هوایي عملیاتو او بي پیلوټ الوتکو استفاده وکړي وویل، موږ تر هر څه مخکې دې ته اړتیا لرو چې په افغانستان او پاکستان کې له مځکنیو استخباراتي معلوماتو استفاده وکړو. د جګړې په اړه رابرت ګیټس څرګنده کړه چې په افغانستان کې به یو پخوانی لیوا تر ډیرو وساتو، ځکه چې نوي عسکر چې تر څو له سیمې او د خلکو له خویونو عادتونو سره آشنا کیږي وخت ته اړتیا لري.
ازادي راډیو د حمل یادوري د میاشتې لنهمه څخه چې د مارچ 9 نیټه کیږي برسیره پر FM 100.15 او متوسط موج 2.89 په دغو لنډو څپو کې اوریدلی شي. 1550 2140 15090 15680 1650 کیلو هرتز او 14.95 مترو. ازادي رادیو د سهار لوونه د مخام تر و بجو پرې واوري.
د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې دي. تاسو ازادي رادیو ته غواګي. د کندهار د ولایت شورا رئیس احمد ولی کرزی د نیویارک ټایمز ورځپاڼې له لوري پرده لګېدلې تورونه رد کړي. د ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزی د سیال ډاکټر عبدالله د انتخاباتي کمپاین د غړو د شوراوک د ولسوال او د یو بل قومي مشر په حواله راپور ورکړی و چې احمد ولی کرزی د دې ولسوالۍ ټولې رایې خپل ورور ولسمشر حامد کرزی ته اچولې دي. په دې اړه د احمد ولی کرزی د څرګندونو جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال چې د مطبوعاتي کانفرنس ته ورغلی و په یو راپور کې اوروي.
د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی چې د جمعې په ورځ به خبري غونډې ته وینا کوله، د نیویارک ټایم د ورځپاڼې لخوا پرده لګول شوی ټول تورونه ناسم وبلل. نیویارک ټایم ورځپاڼه په کندهار کې د ډاکټر عبدالله عبدالله د کمپاین د مسؤلینو له خولې کاږي چې په شوراوه کې ټولې رایې د احمد ولی کرزی په واسطه د حامد کرزی صندوقونو ته اچول شوې دي. دوی په احمد ولی تور ولګاوه چې ولسوالۍ د څو ساعتونو لپاره نظر بند کړی و، خو د کندهار د ولایتي شورا رئیس احمد ولی کرزی بیا پرده لګول شوي ټول تورونه رد کړل او زیاته یې کړه:
زه نه پوهېږم چې دا څنګه شي، اوس که ما دوغونه کنټرول راوستلی او 15 مرکز مې کنټرولولی، نو بیا ده څنګه 4000 رایې وړلې او لا او لا څنګه 4000 رایې وړلې؟ او بل دا د وخت چې ما دا ځای کنټرولاوه ټوله او ما خپل د رئیس صاحب دولت لپاره ما رایې استعمالولی، نو دا د ولایتي شورا رای خو ما وړي وای، نو بیا د حاجی محمد بډی چې وراره څنګه 4000 رای وړلې؟ دا خبرې ټوله بیا اساس دي. اصلي موضوع دا ده چې دی هر څه مصارف شي د عبدالله عبدالله ساخصي وي، دی نه مصارف ونه کړه، دی نمائندگان وانستول، دی ناظرین نه یاستول، یو ځکه ناظرین ناستول ټوله دغه وز بعد هغه څخه دا ټوله د دې شکایتونه چې بدون کوم ثبوته کښ کوز دا شکایت اوس سره ثبوت مو هیڅ ثبوت نه لري. ولسوال صاحب وخت چې دی په خپل په کندهار کې تشریف لري، نو دی څنګه کولای شي وایي چې په
پدا سال کې چې ولسمشر د انتخاباتو وروستۍ نتیجې ښیي چې حامد کرزی له خپلو سیالانو څخه په زیات واټن وړاندې روان ده. د نوموړي سیالان بیا پرې تور لګوي چې نوموړي ته په ډېرو سیمو کې په درغلیو رایې ټولې شوي دي، خو د حامد کرزی د کمپاین مسؤلین پر دوی لګول شوي دا ډول تورونه ردوي او خپلې ټولې رایې رڼې بولي.
دا د ازادۍ راډیو ده. د هرات د مستوفیه چارواکي وایي چې تیر کال په نسبت د سږني کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په عوایدو کې په سلو کې 19 زیاتوالی راغلی. په هرات کې د ازادۍ راډیو خبریال په خپل راپور کې وایي چې د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم د دې عوایدو د زیاتوالي ستاینه کوي، خو وایي چې له اقتصادي پلوه د هرات موقعیت ته په پام سره باید د دې ولایت عواید تر دې هم زیات وای.
د هرات د مستوفیت عواید تیر کال څلورو میاشتو کې 19% له هغه څخه زیات شوي، کوم چې دغه ادارې د پلان له مخې نښه ورته ایښې وه. دا خبره د هرات مستوفي سید ضیاءالحق څخه ازادۍ راډیو ته وکړې زیاته یې کړه:
عواید چهارمایي اول سال 88 مو
هغه څلور میاشتنی پلان چې موږ ته راکړل شوی و 19% د ټاکلي پلان څخه زیات عواید په لاس راغلي دي. د روان کال څلورو میاشتو عوایدو زموږ 409 میلیونه، خو د 1300 میجدي لمریز کال عواید مو 215 میلیونه شوي، چې په دغه ډول مستګني عواید 145 میلیونه زیات شوي دي. د هرات مستوفي د عوایدو د زیاتېدو عوامل په هرات کې د تشکیل وسط د مسلکي معمولینو په دنده ګمارل او په اداره کې د اداري فساد، نشتوالی یاد کرد. خو د هرات پوهنتون یو محصل اسحاق قریشی په دې سربیره چې د مستوفیت د عوایدو زیاتوالی ښه خبر وباله، مګر زیاته یې کړه هرات یو صنعتي ښار دی، د دوه بندرونو پښتون سره ګاونډیو هیوادونو سره سوداګري لري. د هغه په وینا باید عواید تر دې څخه هم زیات شي.
یک نوید خوشبختي است. اما
قریشی وایي دا ښه زیری ده، مګر دا چې ټولې سوداګري او صنعتي موسسې د مامورینو د معاش په فیصدۍ سربیره مالیه ورکوي، دوی په دا ډول ارقامو له خلکو د حساب لاره ورکوي. د مستوفیت حساب باید روښانه وي، ځکه د عوایدو ډېرې سرچینې لري او د خلکو تمه هم تر دې زیاته ده. دغه اداره کې یو سابقه کاره مامور تر ډېره بریده د خلکو غوښتنې پر ځای وبللې، خو په ځواب کې وویل د کال تر ختمه به د مستوفیت عواید 50% کې زیات شي.
غلام یحیی سرخوش، امیر عواید مستوفیت. انشاءالله ما پیشبینی میکنه که تا ختم سال عواید امسال ما 45
قد خدای کلو زمون وړاند وای نه چې د کال تر ختمه به د تیر کال په پرتله د پلان په اساس د مستوفیت عواید 45% کې لوړ شي. شرف الدین ستانکزای د آزادۍ رادیو هرات.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. د مازدیګر 4:13 دي. قدر من اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې نور موضوعات هم لرو او په د ازادي رادیو په اونې ځنګړي پروګرام ازادي او اوریدونکو کې د خپل دوستانو پیغامونه مهیروي. خو دا وخت د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو د سرخطونو د خبرولو را رسیدلی. فريده هوټ سیفي د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرخطونه اوروي.
ناټو د خبره تایید کړه چې تیر شپه په کندوز کې بمباری کړې ده. تیر شپه څو تنو وسلوالو د ناټو د ځواکونو د تیلو ټانکرونو تختول او د تیلو ویشلې خلکو ته پیل کړل. په دې کې د راپورونو په اساس پر ټانکرونو بمبارد شو چې له عملی پلسکونو تنو وژل شول. د امریکا د پوز مشران وای په افغانستان کې وضعیت عاجل دی، خو چارواکي باور لري چې په دې هیواد کې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ستراتیژي کار وکړي. نن په ستاکولم کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې یو عمده موضوع په افغانستان او پاکستان کې د اروپایي اتحادیې د پالیسۍ څیړل دي. ایرانی مقاماتو نن وویل چې د ایران ستر مذهبي مشر د پارلمان پر وکیلانو ټینګار کړی چې د محمود احمدی نژاد لخوا وړاندې شوې کابینه تصویب کاندي. شمالي کوریا اعلان وکړ چې دغه هیواد د یورانیمو د غني کولو وروستۍ مرحلې ته داخل شوی. نن چینایي پولیسانو د چین د جنوبی ښار شینجن په مرکز رومچی کې د سلګونو مظاهره کوونکو مخه ونیوله. او د لویدیزی موسیقي نومیالی سندرغاړی مایکل جکسن چې د 50 کلونو په عمر 2 میاشتې مخکې مړ شوی و او ګمان کیږي چې کومه دوایی ډیره اخیستې وه، نن خاورو ته وسپارل شو.
دا د آزادۍ راډیو ده. د لشکرګاه ښاروال، البته د هلمند ولایت د مرکز لشکرګاه ښاروال، د ځینو هغو خصوصي شرکتونو د کار له کیفیت شکایت کوي چې په دې ښار کې د بیارغونې پروژې جوړې کړې دي. د لشکرګاه ښاروال محمد داود وایي دی کولی شي هغه پروژې چې دې کمپنیو جوړې کړې تر دې په کم لګښت خو تر دې په ښه کیفیت سره جوړې کړي. نور تفصیل له هلمند د آزادۍ راډیو د خبریال په راپور کې.
د لشکرګاه ښاروال محمد داود وایي کچیر بهرنی موسسات او ډونران د شهر د بیارغونې هر پروژه ورکړي، نه یوازې په نیمه بیه اخلي بلکې د کیفیت له مخې هم د هر خصوصي شرکت سره په سیالۍ جوړوي. ښاروال پر یو شمېر خصوصي شرکتونو تور ولګوي چې لشکرګاه د بیارغونې په نوم پیسې اخلي، خو نه یوازې کار چټک نسی کولای بلکې د کیفیت له مخې هم بشپړه پروژه په نیمه عمر خپل خاصیت لاسه ورکوي. ښاروال محمد داود وویل دې ته حاضر دی چې د 1,00,000 امریکایي ډالرو په مالي لګښت پروژه په 40,000 امریکایي ډالر باندې واخلي.
زموږ د کاري د کار غړندیتوب یو ویل د جلالت ماب والی چې د بسازي کارو سره علاقه لري او ډونر خارجي موسسات هم غوښتنه ده چې هغه کارونه چې شخصي ساختماني شرکتونه پرځن په 100% مصارف باندې کوي هغه موږ سنجولې دي. زموږ 100% مصارف ور باندې راځي. پرځن خارجي موسسات یو کار په 1,00,000 امریکایي ډالر باندې کوي، موږ تر هغه په ښه کیفیت باندې په 100,000 ډالر کولای شو. نو خواهش مند ټول خارجي موسسات څخه دا دي چې دا پیسې د افغانستان د دولت په دسترس کې ورکړي، څو دوی په ښه توګه او په اساسي توګه سره
د لشکرګا شاروال محمد داوود دغه خبري د وړکی پروژې د پیل پر مهال رسنیو ته وکړي. شاروال وویل د شار په منځ کې نوی جوړیدونکي ګلدان باندې 5000 امریکایي ډالر لګښت شي او پیسې د شاروالۍ د پرمختیايي بودیجې له لوري ورکول کیږي چې د یو کیلومتر په اوږدوالي سره به په درې میاشتو کې جوړ شي.
دا ګلدان چې د لشکرګا د شار په منځ کې دی تقریبا یو کیلومتر اوږدوالی لري، په ډېر مډرن او اساسي سیستم سره جوړیږي چې تقریبا 5000 امریکایي ډالر مصارف لري چې پیسې د شاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. دا مو یو شخصي ساختماني شرکت ته قرارداد ورکړی دی چې هغه به د کار ټوله بشپړه موده درې میاشتې موږ ورسره قرارداد کړی دی.
د لشکرګا د شاروالۍ له لوري روان د بیارغونې چټک کارونه ټول ورځ په ښار کې د خلکو تر سترګو کیږي او تر ډېره یې ښاریان په لیدو خوشحاله دي. د لشکرګا ښار یو تن اوسېدونکی وایي له ډېرې مودې وروسته دلته د بیارغونې کارونه ویني او په لیدو یې داسې فکر کوي چې ښار به په لږ وخت کې ډېر ښکلی شي.
پخوا خو نه داسې دغه نه و، مثلا نه یو ګل مل پکښې کې و، نه سم ګلدان و، نه دغه و. اوس به خوشحاله یو، وایي زموږ په وطن کې مابطې جوړې شوې، دغه شوې تم نه به خوشحاله. د هلمند غوندې د ښاروالۍ کارګر په ګرد افغانستان کې نهشته، پوه شو؟ خصوصا موږ د هلمند خلک چې درایت خلک چې وي نه په هغه مملت باندې څه نهسته، نور ټول هغه د دوی خپل کارن مقصد د کار پر برابر چې موږ ګورو، خو وینه زه اکثره ځایونه تللی یم، زموږ ټوله په دغه کې د هلمند ولایت د ښاروالۍ کارګران چې دي 24 ساعته کار کوي، زه وینم ښه کار کوي. پوه شوې؟
د لشکرګا ښاروال په داسې وخت کې د موسساتو او ډونرانو نه د پروژې د ورکړې غوښتنه کوي چې په هلمند کې د شخصي موسساتو نه په کېدونکو کارونو باندې څوک نه دي خوشحاله او د کیفیت له مخې تر بشپړ کېدو وروسته په ډیر لږ وخت کې د کار لویږي.
زمون خاګل ازادي راډیو لري. قدر مون اوریدونکو، لکه څنګه چې پویږي په افغانستان کې یو زیات شمیر موسسات او ټولنې دي چې بیرغونه او د خلکو ته د مرستو رسولو په چارو باندې بوخت دي. د ملګرو ملتونو ادارو او چارواکو مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې بې امنیتي د دې باعث شوې چې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې ځنډ او بې پروګرامي راشي او همداراز د دغو بشري مرستو بیا او لګښت په دې کې لوړوالی راځي. په دې اړه پام وکړئ، د ایرین د ملګرو ملتونو د دفتر د راډیوي پروګرامونو د څانګې یو راپور ته.
پر بشری کارکونکو دفترونو بریدونه او غواخونه د هیواد په ځینو سیمو کې د بشری چارو په ټپه درېدلو لامل ګرځېدلی او په ځینو نورو سیمو کې بیا د دې لامل ګرځېدلی چې د مرستو یو شمېر مالي سرچینې د موسساتو پر امنیتي او محافظتي چارو ولګول شي. د مرمیو ضد موټر او د دفترونو شاوخوا کې د چاودنې مقاومتي سیمنټي دیوالونو درول یو لړ هغه محافظتي چارې دي چې ګڼو نړیوالو سازمانونو ورته مخه کړې ده. له بله پلوه د امنیتي ستونزو او ګواښونو له کبله د بشري چارو ډیر شمیر کارکوونکي نامنو سیمو ته له ورتګ څخه ډډه کوي. د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشري چارو یو کارکوونکی چې وینه غوښتل نوم یې څرګند شي، په دې اړه چې له څه ډول امنیتي ستونزو سره په ورځنیو چارو کې مخامخ کیږي ایران ته داسې وویل:
زه خپل درس موشه کارکوونکی یم، د پروژې مخیسه دی ولسوالۍ ته لري، ولسوالۍ ته پر مثال لکه د نو ساعت یا مساکلا سنگین یا ګرمسیل ولسوالۍ ته، خو په لار کې ډېر امنیتي مشکلات دي. اوس نو موږ چاره نسته، موږ دلته خپل پر ځای نه شو تګ نه شو کولای، تلای نه شو هلته. زموږ پروژې دغه سپایتې هغه خلک چې اړین دي اړ دي، موږ ته او د احتیاج لري څه شیان ته متاسف فانه چې د نامیتې په خاطر د بیامیتې په خاطر څومره سره پاته دی، موږ حالته نشو تلای او دوی هم ضرورت لري شان ته د خوراکي مواد ته سید درمل او نور شان ته نو موږ تلای نشو.
اساسي اړتیا ولکه خوړو، کور، روغتیا، اوبو او تعلیم ته لاسرسی د هر انسان حق دی او د بشري چارو کارکونکو هڅه کوي دغه اړتیاوی په ناپیلې او خپلواکه توګه اړو وګړو ته برابر کړي. خو امنیتي ګواښونو تر ډیره بریده د دغو هڅو مخه ډب کړي چې لکه بلې ګڼ شمیر اړمن خلک له بشري مرستو او خواخوږیو څخه بې برخې دي. ایرین هڅه وکړه چې له دینی عالمانو څخه د اسلامي قوانینو او لارښوونو له نظره پر بشري کارکونکو د بریدونو جاج واخلي، خو د طالبانو له ویرې او د امنیتي اندېښنو له کبله په کابل کې څو دینی عالمانو په دې حق له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو محمد هاشم مایار چې د اکبر موسسې مرستیال دی، په دې اړه ایران ته داسې وویل:
پیشنهاد ما همی چیز است که اگر اینا افغان است.
زما ورندیز وسلوال و مخالفین تا داده چه که افغانان دی او پر هیواد زرسوی لری، باید پا دیو پوهیجی چه طول ده هیواد ده شیگنه لپاره کار کهی. زه له دوی غواړم چې د نورو تر اغیزې لاندې رانسي، له ځان سره دې فکر وکړي او خدای دې حاضر وګڼي او له ځانه دې وپوښتي هغه څه چې دوی کوي ګټه یې چا ته رسیږي. زما هیله له مخالفینو داده چې اوضاع په سمه تحلیل کړي او که په رښتیا افغانان دي نو باید د قرآن د احکامو سره سم د هیواد د ښېګڼې لپاره کار وکړي.
د خوړو د نړیوال سازمان یا ډبلیو پی چارواکي وایي د دې لپاره چې په ناامنو سیمو کې د خپلو کارکوونکو امنیت خوندي وساتي او هم د دې لپاره چې اړو وګړو ته خوراکي مرستې ور ورسیږي، په خپلو چارو کې یو لړ ځانګړي اقدامات په پام کې نیولي چې ډیر مالی لګښت ور باندې کیږي. د روان کال له پیل څخه د ډبلیو پی د خوراکي توکو پر کاروانونو 12 بریدونه شوي دي چې له امله یې لږ تر لږه 240 ټنه خوراکي مرستې له منځه تللي. تیر کال هم د دغه سازمان پر بشري کاروانونو 13 بریدونه وشول چې له کبله یې 1200 ټنه هغه خوراکي مرستې چې په پام کې ونیستمنو کورنیو باندې وویشل شي له منځه لاړې. اوس مهال له دې عمله چې ګڼ نړیوال بشري سازمانونه د خپلو کارکوونکو دفترونو او فعالیتونو د خوندیتوب په موخه پر امنیتي چارو ډیر مصرف کوي، نو په ټولیز ډول د بشري چارو لګښت خورا ډیر شوی دی. د هلمند په ناامنه ولایت کې د بشري چارو یو افغان کارکوونکی چې وی نه غوښتل هویت یې په ډاګه شي، په روغتیایي چارو کې د امنیتي ګواښونو په هکله داسې وایي:
موږ ته امنیتي وضع موږ ته د قبول وړ نه ده، موږ ولسوالیو ته تلای نسو چې هلته د خلکو د عاجلو مریضانو یا ټپیانو درملنه وکړو یا ادویه ور ورسو، هغه په بد حالت کې ژوند کوي، نو زموږ تګ او راتګ ولسوالۍ ته ډیر ستونزمن دی. نو موږ ولسوالۍ ته په دې اوس شرایطو کې هیڅ ډول په هیڅ رقم نه شو تللی، ولې موږ ته مشکلات یې شاید تاسې اورېدلي یا ونه یې اورېدلي تعدیدېږو. نو موږ د دولت څخه، د چارواکو څخه او د هغه طرف څخه چې د دولت سره جنګېږي هغو څخه هم دا غوښتنه کوو چې صحیح کارمندانو ته دا موقع مسایده کې چې زخمیانو ته د جنګ ځپلو خلکو ته په وخت زمان ورسېږي او د هغوی درملنه وکړو.
د نورو ناخوالو سربیره جګړې او ناامنیو د هیواد په ځینو سیمو کې د کار کولو فرصتونه هم له یو شمیر خلکو څخه اخیستې دي. په داسې حال کې چې د خیر خیګڼي سازمانونه د هیواد په ځینو سیمو کې د ناوړه بشري وضعیت په هکله اندېښنې څرګندوي او وایي دوی هلته لاسرسی نه لري او مرستې نشي رسولی. ویل کېږي د ټاکنو پر مهال د ناکراریو زیاتېدل به ښایي اوضاع نوره هم پیچلې او کړکېچنه کړي.
په افغانستان کې د بې امنیتۍ له وجې خلکو ته د بشري مرستو په رسولو کې د ستونزو په اړه راپور مو اورېده. دوستانو، د خپرونې په وروستۍ برخه کې د ازادۍ او اورېدونکو اونیز پروګرام او ورپسې د روژې د مبارکې میاشتې خاصه خپرونه وړاندې کیږي. اورېدو ته یې د خپرونې ته تر پایه غوږ شئ.
آزادی او اوریدونکو،
د ازادي او اوریدونکو د دیونه پخپرونه کې مو اجمل ان توت هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند شپې ورځې به مو په خوښۍ تیریږي. قدرمنو دوستانو، لکه د نور کله په څیر داونه هم ګڼو اوریدونکو موږ ته خپل پیغامونه ثبت کړي او پکې په بیلابیلو موضوعاتو خپل نظرونه ویلي او همدارنګه د خپلو سیمه ییزو ستونزو په اړه څرګندونې کړي. د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه
اوري: الو، زه محب الله وفادار د میدان وردګ ولایت باندې چاک ولسوالۍ د ګوډا دی مرزي د کلي اوسیدونکی یم. فعلاً په ایران کې د اسپان کې د مسافرۍ شپې ورځې سبا کوم. زه د ټول افغانستان ملت څخه خواهش کوم چې دغو جنګ او دغو جګړو نه د لاس واخلي، د سترې څخه د کار واخلي. ولا موږ چې د نړۍ کاروبار وینو، په نړۍ کې ټول پرمختګ راځي، په افغانستان کې ورځ په ورځ د بدري ورځ په ورځ خرابوالی منځ ته راځي. اوس په دغه ایران کې دغه افغاني ځوانان ټول بدبخته دي، ویني چې په غضب ککړ دي، پرما نه شو ورته کوي، طالب نه راته ښیي، د حکومت نه راته ښیي، چې څه ووایه. نور هم په خدای سپارو د دو مهاجرو باره کې تاسو باید زیات توجه وي.
دغه د مخوله د کمپیوټر د روشانه چې ډیر په ازاد یو، موږ له ایرانه چې سهاره وخت تلیفون کوو، خدای تعالی دې جنې واخلي. سهاره اوس موږ کاټ ور جمع کله زره، هغه 5000 دی، خو دې 5000 موږ ته پاتې چې دا کمپیوټر یې کله لیکانس کې غږیي، کله څه پیاره کوي کله څه پیاره کوي کله دې خرو انګار پکې وږي مخه له دې سره ډېر پازاد.
السلام علیکم. زه عبدالحق اخیر د لغمان ولایت علی شام ورسوالۍ سالاد د مینځ کلي څخه زنګ وهم. د ازادي راډیو څخه په دې ډېره مننه کوم چې د افغانستان پیاوړي او درې نامتو کاندیدانو سره مصاحبه وکړه او د دې خپرونه نیخ په نیخ خپره کړه.
زه غلام حسن خان کوچای د لوګر له ولایت نه تاسو سره په تماس کې یم. زه د ازادۍ او اورېدونکو کارکوونکو ته ډېر له حده زیات سلامونه وایم او پزله سلام وروره د موږ مشکل د تاسو نه دا هیله کوم چې د ما دا پیغام اصولو مقاماتو ته ور ورسوي. د موږ په افغانستان کې د کوچیانو مشکل په هر ساحه کې چې وګورئ دومره حده زیاته چې د یو افغان هم دومره مشکل نشته. د حامد کرزي په دوره کې د موږ مالچرونه او د مالدارۍ ترجیحونه ټول غصب شوي او له دې سوي چې د موږ هېڅ پوښتنه نه کېږي. موږ له تاسو نه دا هیله کوو چې د کوچیانو د پوښتنه وچې کوچیانو ته د ترجیحونه چې فرمانونه په لاس کې لري بېرته راستانه شي او که راستانه نه شي نو کوچیان آیا نور څه مخه لري؟ نو کومې خواته ولاړ شي؟ په پاکستان کې پاکستان نه پرېږدي، په ایران کې بل څوک نه پرېږدي. نو موږ کومې خواته ولاړ شو او په چا پورې مربوط یو؟ موږ نور وسلام غلام حسن خان سلیمان خیل کوچی د لوګر له ولایت نه.
زه مو ابلا د غزنی د ولایت د اندړو د ولسوالۍ د شش د کلي اوسیدونکی یم او زه له ایران څخه د ازادي راډیو ته پیغامونه وړاندې کوم. وای مثال د مینې می دنیا ته پرېږ ده، سلګي هم وسمې ژړا ته پرېږ ده، جانانه ستا دی خوشحالي سي نصیب، زه یم حدت ته غمونه ماته پرېږ ده. چنه لما او نه لتا سره وی احساس د شکلو بل چا سره وی، اسی د بل طبيب طلب مکوا، د زړه دارو خو لا آشنا سره وی. او بل وای بیا به نه درځي خوبونه، بیا به ژاړي چې می بنشي د دنونه، بیا به ژاړي ګورزما ارمان به درسي وخت به تیر وی چې می ګوري دا شیرونه، بیا به ژاړي.
سلام علیکم. زه پکتیا ولایت د تیری د مومنخلو د کلی اوسیدونکی یم. نماده افغانستان حکومت دا خواهش ده زمونږ تیاره کې یو مکتب ده او موږ د حکومت هیڅ خدمت نه ده کړی. باید موږ د حکومت برق، مکتب او داسې ډېر وسایل موږ د هغه کې لکه د اوبو سعانې را ته وباسي، لس زره کوره پراته یو مکتب یې موږ د جوړ کړی ده.
هلو سلام علیکم. زه ګلبارا د تهران څخه خبرې کوم. هغه زړه چې ستا د عشق اور کباب دی که مرهم ور باندې کېږدم نه روغي لیونۍ د ستا دیدن پسې ګرځېږم پش پرواز او ګرانې زه او نه پوهېږم که پتنګ په سرو لمبو کې ژوند کوم ګلې زه اوس ورو ورو په ځان پوهېږم.
سلام علیکم. زه د کابل د سیاحت امید رئیس نه دا درخواست کوم چې د خوست خار ته لږه پاملرنه وکړي. په خوست کې دوه ورځې چې څوک هسپتال جارو کړي سبا ته بیا دواخانه یخې وي او په میاد تیرې دوایې هم خرڅېږي او یو ډاکټر هم په خوست کې نشته. په مریضان د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. زه رادیو ازادي ته سلامونه وایم اورېدونکو ته. سر سلام. نن د وزیر صفی سره مرکه، هغې مرکه کې وزیر صفی وویل د طالبانو هغه وکړو چې هره طالبان سره روغ جوړه وشي. زه د وزیر صفی دا پوښتنه کوم چې ده ته معلومات ده چې دا طالبان دي که دا د عیسایي والد دي؟ که ده ته معلومات دي چې دا طالبان دي محمد عمر دی نو بالکل بیا خو سر لري خبرې، او که ده ته دا معلومات نه وي چې دا طالبان نه دي عیسایي والد دي باید د دې سره خبرې ونه شي. دا عیسایي والا سره خبرې وشي دا دنیاوال په دې خبرې منې قانع کړي چې دوی افغانستان کې لاسوهنه بند کړي، بس طالب بم بکسی رو را گولت سنم اگه منطقه بخونده سالا شی شرور دا ایسای بلکل دا پاکستان کم بل ده افغانستان کم بل ده پیسای اخپل روک کرد را گولت دا خدا پلا پیسای لار روک سوو گرده دا افغانی ها افغانی ها دا کلدار سوو گرده نو کلدار لار روک سوو دا خدا سبب ده چه لسوه نا دا مصرف که یور بنده.
ازادی رادیو تا السلام علیکم. زهاجی عبدالغنی د کراچو ته خبره کوم. طالبان دی خپل سینی جامې د مستری په ګریسو نه توروي، د خپلو سپونو څخه دي د غله وباسي. په خوایه د مجاهد په نامه غلاوې کولې، اوس د طالب په نامه اغلاو کی یا وشر ټولی دغه دی ونیسی سخت سزا دی ورکی یا دی حکومت ته پلاس ورکی کنی په خپل دی سخت سزا ورکی خپل نوم دی په دوی نه بدوی د خدای په امان.
بله زه طریب الله متیار یم د پکتیا ولایت نه زحمت در کوم. په لومړي قدم کې د ازادۍ رادیو ټول تخنیکی او نشراتي ګروپ زیات سلامونه نیکی هیله احترامات وړاندې کوم. زه د ازادۍ رادیو له درنو همکارانو څخه په درنښت هیله کوم چې زما پیغام ثبت کړي او د مهربانۍ له مخې یې د صحتمی وزیر صاحب ته ورسوي. وزیر صاحب سلامونه. اما بعد زه یو 18 کلن ځوان یم، د یو مسلمان ورور په صفت تا ته خپل مشکل او ستونزې وایم او د همکارۍ خواست کوم. ښاغلی فاطمی صاحب، زه سخت ناروغ یم، کابل او پېښور ته لاړم، یوازې چې علاج مې ونه شو بلکې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان شوم. له همدې امله اوس په کور ناست یم او تګلوری مې بېخي ورورخ کړی دی. اوس نو که چېرې ته لطف او مهرباني وکړې ما د تداوی لپاره خارج ته واستوې، مثلا جرمني ته، او که خدای کول زما علاج وشي زه زما کورنۍ او دوستان به ټول عمر له تا څخه منندوی وو.
ګران اوریدونکو، تا ته د روغ صحت هیله کوو. په دې هیله چې ستا غږ به د عامې روغتیا د وزارت چارواکو اوریدلی وي، او که په دې برخه کې دوی له تا سره مرسته کولی شي نو خپله مرسته به درڅخه نه سپموي. البته باید یادونه وکړو چې د دې اوریدونکي د تلیفون شمیره موږ سره شته، او که د عامې روغتیا د وزارت چارواکي په دې برخه کې له نوموړي سره مرسته کولی شي نو موږ د ده د تلیفون شمیره ورکولی شو. د یو شمیر نور اوریدونکو پیغامونه اورو.
زه شیرینګل د کورمی جنسی نه خبرې کوم. پاکستان حکومت مجیر سره زیات ظلم کوي. هغه کسان چې مجیر کارت نه لري هغه نسی او جیل ته یې چوي. په کوات کې 1500 کسان دو کې داسې شته چې لاس میاشتې هم تېرې دي. زیات ظلم ورسره کېږي. ملګرو ملتو او بینالملل کرځای او د افغانستان حکومت د دغې غام وخوري.
السلام علیکم، زه د ایران له شیراز خبرې کوم. او زما داسې انډیوالان دي چې د تېره هفته مخکې 14 کسان اعدام کړو، 2 دانو خلاف یې کړی وو او نور 11 تنه دغسې نهاکه بې ګناه اعدام کړو. موږ له کرزي صاحب څخه دا خواهش ده چې د دغو خلکو غم دې وخوري د خدای په.
حالو السلام علیکم، زه عبدالمحمد د زابل د ولایت د خاک افغان د ولسوالۍ د دارې د کلي اوسېدونکی یم. زما سلامونه د اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته ورسېږي. په وطن کې زما ورور دی داد محمد او بل مې اخی دی په بلال کې محمد رحیم. د هغه دپاره زه د یو شعر ډالۍ کوم. د تا اوس مرغ وزر وم خو اوس نه یم، د زړي مازیګر مر وم خو اوس نه یم، دا یادګار د محبت در سره واخله، زه د مینې یو تاجر وم خو اوس نه یم. په مزار کې مې راځي هم سلام وایا، زه هم هغه مسافر یم خو اوس نه یم. وسلام.
السلام علیکم، زه شیخانی خبرې کوم. د وزیر صاحب زیاتمر فاطمی صاحب له چار څخه په رسنیو کې ستاینې کېږي، موږ هم دعا ورته کوو. مګر یو موضوع ته چې د مریضانو لپاره ډېر د اهمیت ورده زما په نظر پاملرنه نه ده شوې، چې هغه په کابل کې د دوا قیمت دی. یعنی درملتونونو د پاکستاني کمپانیو څخه دوا د کلدارۍ په بیه اخلي چې دا دوا قیمت په هر پاکټ په بوتل کې لیکل شوی دی. د مثال په توګه یو قطع دوا قیمت په پاکټ کې لیکل شوی 200 کلدارۍ، اما په کابل کې 200 افغانۍ ورکوي. چې د عمده پریشان دوا د پاکستان اخلي هغوی ته کمیشن ورکوي په 150 کلدار اخلي، او دلته په 200 افغانۍ چې 300 کلدار کېږي خرچېږي. چې دا قیمت د هغه مریضانو دپاره ډېر ګران تمامېږي چې 300 افغانۍ قیمت نه ده تعین شوی. دا ډېر یو ظلم او بې عدالتي ده.
زه سراج د ایران د غزبین د ښار نه راګی یم. زه د افغانستان د خلکو نه کومه غواړم، او د دولت نه غواړم، د امریکایانو د خارجیانو نه غواړم چې د افغانستان په ټولنه کې مسه جدي اقدام وکړو د طالبان مقابل کې. طالبان چې ځکه ویایي چې د خارجیان دي وفدي یا د امریکایان وفدي،
سلام علیکم د یو افغان مسلمان کی سپات باندې د اجدی رادیو ټول کار کوم اسلام نوایم څنګه چې د افغانستان کې د بعضی د فرهنګ انسانان د خاص کوم درس د خبرې اعلان سره هغه کوم چې د افغانستان د مسلمان ولس واقعیتونه بیانوي او هغه تحديدي او کیږي دغه عمل د پکلا کزند د مسلمان او افغان کی سپات باندې سلام
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه او شیهلی نن نه پروگرام ته شرغلاست ظفر هیوادم د تل پسیر د پروگرام په پیل کې لمړی پام وکړی د قران مجید ته څو مبارک آیتونو تلاوت
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم برحمتك يا ارحم الراحمين
د قران شریف ته مبارک آیتونه تلاوت مل ازادي رادیو څخه واورید د پروګرام په دې برخه کې د سره محکمې د دارالافتاء رئیس مولوی محمد صدیق مسلم په اسلام کې د اخلاقی چارو پر موضوع رونه چوي
بسم الله الرحمن الرحیم
په سپیشلی اسلام کې د اخلاق ډی رډی رډی مهمه برخه ده د تاریخ په زرینو پاڼو کې دا ثابت شوی ده چې اسلام اصلا په خپل ډیرو برخو کې د مسلمانانو د اخلاق په اساس پرمختګ کړی دی دا په دې اساس چې پیغمبر علیه السلام خپل ټول امتیانو پیروانو ته دا تثبیت کړی و او موږ ته هم دا پیغام د ایمان په اساس رسیدلی چې اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا په ټولو ایماندارانو کې هغه مؤمن ډیر د کامل ایمان خاوند دی چې هغه په خپلو اخلاقو کې ډیر ښه وي. اخلاق ټولو ته معلوم دی چې په اسلامي نظام کې هغه کړو وړه چې الله پرې راضي کیږي او خلق پرې راضي کیږي، لکه شجاعت، حیا، سخاوت، حلم، زده کړه، نور ته ور زده کړه او داسې نور، یعنی هغه ښېګڼې چې د یو چا لپاره د اسلام په اصولو برابر وي نورو سره یې کوي، هغه باید وکړي. دغه روابط ساتل زمونږ د ایمان د کمال نښه ده.
مولوی محمد صدیق په اسلام کې پر اخلاقي کړو وړو څرګندونې کولې. د قرآن عظیم الشان د بقره په مبارک سوره کې راغلی، هغه لاره چې خدای تعالی تاسو ته ښودلې په هغه وویاړي او د خدای جل جلاله شکر وکړي. امید چې روژه او عبادتونه مو د خدای تعالی جل جلاله په حضور کې منل سوي وي. لوی علامه مالسه د روژه ماتې لپاره ښه اشتهار.